په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه، تبصرې او کلتوري راپورونه لرو، خو لومبه د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. کابل کې پرون مخام تر سره شوی ځانمرګي حمله کې درې کسان وژل شوي او د جرمني وزیر اعظم وایي په ختیځ یوکران کې د ډزبندۍ باوجود حالات ترنګلې دي. پورا خبرونه د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلی قبل خیل او مداخلو قبایلو ترمنځ نن د دوشنبه په ورځ هم جګړه روانه ده. که څه هم په یاد سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشتوالي له کبله د مرګ ژوبلې د کرش میرې معلومول ستونزمن بریښي، خو په بنو کې د مشال لړیو خبریال د ځایي چارواکو، عیني شاهدانو او سرچینو په حواله وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه دي. ځینې سرچینې وایي د ځمکې په سر د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تر اوسه د 500 پورې کسان وژل شوي او 15 پورې نور ژوبل شوي هم دي. د حاضر وزیر په نوم یو عیني شاهد چې بنو ته رسېدلی بېګانه وخت یې مشال لړیو ته د جګړې په اړه داسې معلومات ورکړل.
جنگ ډېر سخت شوی دی، یو په بل باندې تعرض دی، یو ډېرې منځ کې ډیپو نیول شوي دي، زیرمې دا د وسلې ځکه یک شول او راکټ شول او میزایل شول. د 15 کسانو پیره مړه او ژبل دا کسانو تصدیقولی شي.
پیپلی قبل خیل او مداخل قبیلې د تیر یو کال راهیسې د ځمکې په سر په لانجه دي. د باجوړ ایجنسۍ په تحصیل مامون کې په یو بمي چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د میجر رحمت ګل په نامه یو ځایي چارواکي مشال لړیو ته وویل چې بم د سړک په غاړه ښخ شوی و او د ریموټ په مټ چول شوی دی.
د زګزګي او د بر کمر په منځ کې روډ دی، داسې ډاک دی. دا سړی د کور را روانو سره د 15 ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر ګاړی وسه دی سور رنګ. نو دی چې کوم دې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمون د مکه شوی ده او مکمل طور شپږ واڼه کسان مو دي او ګاړی بالکل داسې دی چې پورزه په پورزه وانی نشته، ختم دی.
په یاد سیمه کې دا ډول پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. په تیرو څو ورځو کې دې ته ورته دوه نورې بمې چاودنې هم ترسره شوې چې په ترڅ کې د امن د لښکر غړي په نښه شوې. د تازه پیښې پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي شمالي وزیرستان ته د جنگ له کبله د بېکوره شوو قبایلو د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه د 350 په خواوشا کې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لړۍ د روان کال د مارچ له 1.5 نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې د تحصیل سپین وام د 2 کلو خلک خپلو سیمو ته استول شوي دي. د اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر پرون مشال لړیو ته وویل
ویزو کیند بریکلې وی پز وان پارک د وکلتا او پسې سید چې هغه شاملې دي او سره میرلی چې کیند دې هغه او پسې یا جاری دو خو ایسر سره درې سوا او 15 ته کیند رجستر خاندانی عزیز اتلې دي او ته ان رجستر خاندانی نشته چې هغه غتلې دي او ان شاء الله سبو غو پسې دې هغه.
بل پلو د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک ګیلمند چې حکومت د دوی خپل سیمو ته په سنولو کې د ځړ نه کار اخلي. د زربیاز په نامه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د 1 میلیون په شاوخوا کې خلک بنو په خور او نور سیمو ته کډه شوی. په کابل کې پرون وخت یو ځنوژن کې برید درې کسانو وژل او لک تر لک 14 نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارالامان سیمه کې د لوی سارنوالۍ پر یو بس موټر وشو چې مامورین یې کورنو ته رسول. تیره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سارنوالۍ پر یو موټر دغسې یوه حمله شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځنوژونکي لخوا چې پلې روانو شوی دی وسلوالو طالبانو د پرونی حملې مسؤلیت قبول کړی دی. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د عراق چارواکي او د روغتونونو مسؤلین وایي د تیرې ورځې په بریدونو کې چې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول لږ تر لږه ولس کسانی په ترس کې وژل شوې دي. تر ټولو خونړې پیښه په ترمیا خرګوټي کې رامنځته شوه، چېرته چې په موټر کې سپور یو ځانمرګي د پولیسو د پوستې سره ځان وډزولو. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او لس نور ژوبل شول. چارواکي وایي د موټر بم دوهمه پیښه د تاجی ښار په یو مارکیټ کې ترسره شوه، چې په ترس کې درې ولسی کسان وژل شول او اته نور ژوبل شول. همدارنګه په بغداد کې په دوه جلا بمي بریدونو کې درې نور ولسی کسان هم وژل شول. په عین حال کې په لویدیځ امبار صوبه کې د حکومتي سرتیرو اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د جنگیالیو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شوې دي. د عراق حکومتي سرتیرو تیر میاشت له سخت دریځې ډلې څخه د دغې سونی میشتې سیمې د آزادولو په خاطر عملیات پیل کړو. د داعش تر واک لاندې د فلوجا ښار د روغتون چارواکي وایي په بمبارۍ او ناتار ډزو کې درې کسان وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په یوکران کې د 13 فبروري د منسک د کمزوري ډزبندۍ باوجود جګړه روانه ده او لا هم هلته څه ډول ریښتونه وربند نه لیدل کیږي. پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته اغلې مرکل ویل د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکران شخړه په سفارتي حلو زلو هواره کړی شي. نوموړي همدارنګه د ختیځ یوکران ډونیتسک او لوهانسک ښارونو کې پر روس پلو بلتون غوښتونکو مشرانو هم غږ وکړ چې د یوکران بشري مرستندوی قافلو ته د سیمې ته د وتلو اجازه ورکړي. په ختیځ یوکران کې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او مسکو پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې له شپږو زرو څخه زیات کسان وژل شوي دي. مخدونیانن په دویم ورځ هم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم مانځي. د پولیسو دغه سرتیری د اونۍ په پای کې په شمالي خارګوټي کومانو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شول. د ملي ماتم په ترڅ کې د هیواد په لر بر کې جنډې نیمکه خودي او همدارنګه سیاسي او سپورتي هلې ځلې هم ځنډول شوې دي. د مخدونیا ولسمشر جارج ایوانوف وایي د مې د 9 نیټې په سهار د کوسوو او سربیا پولو ته نږدې په پیل شوې دغه جګړه کې لس مشکوک وسلوال هم وژل شوی دي. وروسته پرون ناوخته په یو تلویزیونی وینا کې ولسمشر ایوانوف خپلو خلکو ته ویل پولیسو د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې د سازمان شوو تروریستي بریدونو په مخنیوي کولو سره ملک د سختې بې ثباتۍ اړیګړي او ویرې څخه خوندي کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګول پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپیه 55 پیسې غستی کیږي او په 1.2 روپیه 20 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیه 15 پیسې او 1.55 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه او 1.44 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 10 پیسې او په 20 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 80 پیسې او په 30 روپیه 15 پیسې او یو افغانی په یو روپیه شپږ شپېته پیسې غستی کیږي او په یو روپیه اته شپېته پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 11، پېښور کې 26 او 21 او بنو کې 13 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په باجوړ کې د یو بمی بریټ په نتیجه کې د امن جرګې د مشر په ګډون 15 کسان وژل شوې دي.
د شپږ کسانو پینډرګاله وسره سور رنگ نو دې کوم دې ته راغلي دي نو دې کې دا ریمونډ د مکه شوې ده او څنګه کسان مو دي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو بعد صوبې د حقونو لپاره د مې په 12مه نیټه احتجاجي مظاهره کوي. په دغه اړه راپور درکو. خو د ډیورنډ کرښې ته نږدې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه دوام لري. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو مشران وایي په 12 مې به د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي.
دا تجویز ما پیش کړو د ان پی طرفنا چې په کار دی چې موږ ټول را پښو او موږ ور شو د پارلیمنت هاوس او د وزیر اعظم هاوس مخه ته ممکن احتجاج.
د پاکستان، افغانستان او سیمینا نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمونږه اډومبې موضوع ته په باجوړ قبایلی سیمه کې د یو ځمکني مایند چودېدو لکبله د ځای امن جرګې د مشر ملک محمد اجان په ګډون 15 کسان وجل شوی دي. ځای خلک وایي چې سیمه کې د امن جرګو په مشرانو بریدونه ډیر شوی دي. دغه برید پلا تر اوسه چانه ده منلې. شانواز ترکزه نور حال راکوي.
د باجوړ ایجنسی خار هیډ کوارټر نه پنور خاطر د تحصیل مامون په ځای سیمه کې د سړک د غاړې ریموټ کنټرول بمی چودنه کې د سیمه د امن کمیټې د مشر ملک محمد داجان په شمول لک تر لګه 15 تنه وژل شوی او د دوی غاړې مکمل تباه شوی دی. د باجوړ ایجنسی د لیویس فورس میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته دغه پیښې حل داسې وای.
د زګزګې او د برک امر په منځ کې روډ دی داسې ډاک دی. دا سړی د کور روانو سره د پنځو ملګرو سره د شپږ کسانو پینډرګاړې وسلې سور رنگ نو دې چې کوم دیلې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمونډ مکه شوی ده او مکمل طور شپږ واړه کسان مو دي او ګاړه بالکل داسې دی چې پورزا په پورزا وانی نشته ختم دی.
په تحصیل ماموندو کې د څو میاشتو راهیسې د امنیت وضع ډېره ښه وه خو په دا لنډیو کې د نوګۍ چمرکنډ پیښې په شمول دغه درېمه پیښه ده چې په کې زیاتره د امن لخکرو غړي سرکاري عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکي وژل کېږي. یو ځای خبریال سلیم خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې د داسې پیښو سره په اولس کې یره تر زیاته شوي.
دا ځکه چې دا واقعیت معمول دی کېږي خو به هر بیا هم د باجوړ کوم غواړي نو باجوړ ډېر ټیم شو تقریبا سره 15 میاشتې شو چې په امن کې تیر شوي او خلک بیا هم داسې ډاډه شوي او راوته او هغه به ګرځېدل ګرځېدل خو اوس بیا دا درېمه پیښه وشوله. نو دا پیښه ځای په ځای بالکل کېږي او د دې سره
او میجر رحمت ګل وای چې د پیښې ځای ته ټول عسکري قوتونه راغلي دي او په سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دي چې ګینې دغه سیمه د نورو کوم خطرناکو موادو نه پاک وګرځوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. پاک افغان پولیس د نږدې د شمالي وزیرستان د دوو قبیلو پیپلی قابل خیل او مداخلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه لا هم دوام لري. ځایي خلک وایي چې په دې جګړه کې له دواړو خواوو درنه وسله کارول کیږي. په جګړه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد راپورونه رسیدلي دي خو چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه 25 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان کې ځایی خلکو او چارواکو په وینا ډیورنډ کرخه تنږدې د شمالی وزیرستان دوه قبیلو مداخل او پیپلی قبلخیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه لا هم دوام لري چې د روانې میاشتې 8 نیټې نه شروع شوې او د غلطه متضاد راپورونو تر مخه 500 تنږدې کسانو د وژل کېدو او 25 پورې د ژوبل کېدو راپورونه دي. خو شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکي بیا وایي دغه شخړه کې 25 پورې کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. مشال ریډیو ته د سیمې نه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دواړه قبیلې یو په بل درنه اسلحه کاروي او یو بل نه مورچې نیولو هڅه کوي چې له وجې زیاته مرګ ژوبله شوې. یو عیني شاهد خزیر وزیر چې تېره ورځ د یادې سیمې څخه بنو ته رسېدلې او دغه شخړې حال یې په سترګو لیدلې. مشال ریډیو ته وویل
آج مو په خپل سترګو باندې چکن لیدل او کړی دي د دوی طرف کې یو چکن دا جنگ ډېر سخت شوی دی. یو په بل باندې تاروز دی. یو ډېر مال کې ډیپو نیول شوی دی. زیرمې دا دی وسلې زکه 100 او راکټ 100 او مزایل 100 د 15 کسونو پر امړه او زیبل دا کسونو تصدیقوي چې یست مان هیڅ څوک نشته. یو چکن ما دغه خور به چې دی په مانځه خړه غلې دو دغه خور هیڅ څوک نشته چې مان دې د مانځه وشي. نږدې د حکومت نه وښتنه کی چې مسلمان ورنا دي دوا سره پښتون دي چې به په مانځ کې سلخ او شدا کېری نه پدا کې لوټ شوی دي او وړه زړ کې بچون کې او غا شوی دي درې پټي بوند دا بوند سره ول چې ډېر ظلم شری شوی دی.
پولیټیکل انتظامی چارواکو سره مو چې کلا تماس ونی وو نو دوی وو ویل دواړه قبیلې د ځمکه په سر جګړه شوه خو دغه د پول نه به هر سیمه ده چې د دوی په ذمہداري کې ناراضي. خو دوی وو ویل د انساني جذبې په خاطر سمرا چې ممکن وي دوی هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ تزبندي وشي او جګړه ختم شي. د شمالي وزیرستان یو مشر پیراکل شاه مشال ریډیو ته وویل دواړه قبیلې د شمالي وزیرستان دي لہذا جنگ یې کد پولې دننه وي او کا بهر دولت ذمہ داری جوړیږي چې کردار ولوبوي.
اصل پنځه ویشت د مخ شر میز په دې باندې د مستو نه میز وا جرګه و بیا مې حکومت نه دا غوښتل لکه میز بیا باندې میز لای نه شي او مهرباني وکړي تو ته وایا جرګه جوړه کې یا پپلا حاضر کنده کنه حکومت ته مخاوینی حکومت دا مسله حل کوای شي دا موارد حکومت تو یا میز جرګه ته اجازه ورکړي چې میز لور شي او دا مسله میز بخیر طرح حال کی اثر تا کو ماتا یہ ہے کہ دار دے بارڈر نہ ہے تو سمیتا سے کو مینا تھا کہ اپ افغانستان شاہ دی او پاکستان شاہ دی
دا یہ دوانے دا کہ شمالی وزیرستان ما داخل او پیپلی کابل خیل ترمنز د زمکه پر سر د غلنجا د تیر یو کال نه روانه دی چې وخت په وخت دغه قبیله د یو بل پر ضد مرچزن کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوس خیبر پختونخوا درازو چرته چې حکومت او د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه به په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دوی احتجاجي مظاهره ولې کول غواړي؟ له اسلام آباد احمد الله نورحال راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اصل لارې بحالي د بجلی بقایاجاتو او په صوبه کې د لوډ شیډنګ خاتمه په شمول د یو شمیر مهم مسلو د حل لپاره په 12 مې د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د ریلی راويستو او د قومي اسمبلی نه بهر د درنې ورکولو اعلان کړی دی. دا فیصله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوې ایوي غونډه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړي هم موجود وو وکړې شو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شاف فرمان وای چې زمونږ صوبې ته خپل جایز حقونه نه ورکړي کیږي او د خپل حق غوښتو لپاره وفاقي حکومت موږ په احتجاج مجبور کړی یو. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی احمد خان بادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د حق لپاره به ګوند په دیرېلی او درنه کې ضرور ګډون کوي. مشال ریڈیو چکل د سیاسی چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت با ترکم حد د احتجاج د لارې خپل غوښتنې په وفاقي حکومت اومني. یاد دی وی چې د روان کال په فروری میاشت کې عوامي نېشنل ګوند یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللې او چې پکې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی وو که حکومت گوادر کاشغر راهداري منصوبې په پخوانی نقشه کې بدلون وکړو نو ترې نه بعد کالا باغ ډیم په شان مسله جوړ کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سارون کې وایي چې حکومت دې په گلګت بلتستان کې د غپوزی هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې په نتیجه کې د فلیپاین او ناروې سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو میرمنې مړې او د هالند او پولند د سفیرانو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شو. په دې اړه نور تفصیل له خبره د زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت دی په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د غپوزی هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستانی پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروی او فلپین سفیران او همداراز د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو میرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالند، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پیښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان وویل
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده حادثه کې یو ځای یو ملک یو شي نو هغه باندې افسوس کېدای شي، هغه باندې تکلیف زغم کېدای شي او دې دلاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته. دې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپټر هغه مهال راولوېد چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شوو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د گلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستانی وسلوال طالبان ادا کوي چې دغه چرولکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوړي دولتي مقامات د دوی دا اداره دوي او وایي چې دغه چرولکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له ترهګرۍ سره هېڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبرې ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت دې د دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي. فون تر کې دغه لوی هلیکوپټر ټول مړي او ټپیان په یو پوځي الوتکه کې اسلام آباد ته رالېږدول شوي، چې ټپیان دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شوو ډیپلوماتانو د جسدونو د پېژندلو لپاره د دوی د هېوادونو پلاوي اسلام آباد ته رارسېدلي او ښایي نن یا سبا به دا جسدونه خپلو هېوادونو ته واستول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه بس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قبایلی سیمو لپاره د قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو د ستنېدو عمل د مارچ د 23 نیټې نه پیل شوی دی او تر اوسه دوام لري. چارواکي زیاتی روانه مرحله کې د 9 نورو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستنېږي. نور حال د عمر دراز وزیر په راپور کې
قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکي وایي د واپسۍ اوله مرحله سټیج 1 فیز 1 کې د تحصیل سپین وام 2 کلی 315 خاندانونه واپس تانه شوي. دوی وایي دولت واپس تانه شوي کډوالو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولو هڅه کوي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي اول مرحله سٹیج 1 فیز 1 کې 9 کلی د واپسۍ شامل دي چې پکې شپږ د تحصیل سپین وام او زنا د میرلی تحصیل سیمه هم شامل دي چې واپسۍ لپاره تیاری روانه ده. د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي 315 خاندانونه واپس لیږل شوي او اوز هم دغه واپسی مرحله روانه ده.
نوموړی
وایي د 9 کلیو ګڼ شمېر نور خاندانونه د واپسۍ لپاره تیاری روانه ده، خو دقیقه نیټه یې معلومه نه ده چې کم کلی او په کم ورځو به واپس لیږلی شي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل واپسی د زنخ کار ده.
ریمیر واپسی کو امید په اعتماد سے نو غلی چمی زال دا سنگ پروگرام کی تعلیم ان کرنگی بھی روزگار ان کرنگی بھی چمی سکیم نا کنینا سبی دی او مخی دا آم ان کرنگی خبر دو نار پر ریتان سمرائی دی پی دی ری دا خواهش دای چمی دا وزیرتان دا نظر وقت پلا لکتا من دا کل کو او حال دا وزیرتان کی سکیم نا کنینا سبی او ڈیویلپمنٹ پدا بنده دا امیز پای سے خرسی
دا ایف ڈی ایم ای زنا چارواکو دا نمنا خودلو پا شرط مشال ریڈیو تاووی چټولا واپسی په 15 سټیجونو مشتمل ده او هر یو سټیج کې درې فیزونه شامل دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا
او د ټوټر پته ده VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
قبایلی نظام کې د اصلاحاتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې شوال لخوا د پښتونخوا په 400 ضلع کې یو جرګه شوې ده چې پکې د قبایلي سیمو مشرانو، وکیلانو او پخوانی ججانو نه علاوه د پاکستان د لسو پارلماني پارټو استازو ګډونو کو دی په قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو خبرې اترې وکړې او د مرکزی حکومت او د پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه وکړه چې دغه اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د قبایلی مشرانو یو غټه جرګه راغواړي. په دې اړه شبیر احمد جان نور حال راکړي.
د جرګې ټولو مشرانو د مرکزی حکومت د پاکستان پوز او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا اولسترې بنیادی حقونه ورکول لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د دغه غونډې تابعیا کوونکي غیر سرکاري تنظیم سوال یو مشر اجمل وزیر مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق له ویل
متوباتي څرنه زه دا غوښتنه کوم چې د فاټا ریفارم کمیټي پولیټیکل کمیټي دې راوغواړي او کمیشن دې هم راوغواړي. یو سیټ ته کمیشن کې نه یو بل سیټ ته کمیټي کې نه دې خپل گورنر صاحب چیر کې پخ کې چې کم دې موږ سفر شاد
بشمول پارٹی ایکٹ کول معلومی کی راسے کول دی مونگ دا فیصلہ چمونگا یو منتخب فاٹا کونسل غواړو دا د پخپلا انسازیو کی کاغا په صوبے کے زان زم کول غواړي کا زان تا صوبا غواړي دا د قبیلو د مسائلو حل دی.
جرګه کې برخه خستون کې د پختونخوا ملی عوامي پارټي د خیبر پختونخوا مشر ارباب مجیب وایي
دا کومنګ په اسلام آباد کې یا د پیښور په ایر کنډیشن کمرو کې دا منځنۍ پختونخوا د راتلونکي فیصله کو دا به زما په حق کې ډیر ناروا کار وي. دا منځنۍ پختونخوا د راتلونکي دا هغه فیصله حق چې کوم دی ادم منځنۍ پختونخوا ولسونه کولی شي.
می اجمل چې پخوانی د سپریم کورټ جج او پی ایف سی آر کې د اصلاحاتو کمیټې مشر هم پاتې شوی دی وای چې د پاکستان آئین کې فاټا خو د پاکستان برخه ده خو له هغه بنیادی حقوقونه چې د پاکستان نور وګړو ته ترلاسه دي د فاټا ولستا نه دي ترلاسه.
بد قسمتي دا دی چې هغه 247 لاندې هغه ټول آئین چې د کم چې فاندامنٹل رائټس ګارنټي کوي هغه اوور رائټ کوي برابرۍ نشته. دا فاټا خلکو او باقی سټیټیزن چې دي دا هغه کې چې برابرۍ نشته نو دا ډسکریمینټری لا دی دا ختمول پکار دی او دي ته هومن رائټس ورکول پکار دی.
د پامول لا چې دا جرګې د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره دی یو منتخب فاټا کونسل جوړ کړي شي او دین علاوه د اصلاحاتو په اړه دی گورنر خیبر پختونخوا په خپل مشورې کې یو غټه جرګه راوبلي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي ټول مشران ګډون وکړي او خپل نظر شریک کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
ولسمشر اشرف غنی ویل دی په افغانستان کې روانه جګړه تپل شوې ده خو خاغلی غنی د سولې دروستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کړې ده او ویل دی چې د سولې په مقصد روانه هڅه جدي دي. ولسمشر غنی د سرګندولې پرون د کرواشیا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې کړې دي. احمد تکل نور تفصیل راکړي.
افغان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه تحمیلي ده خو اشرف غنی د سولې دروستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کوي او وایي چې د سولې په مقصد روانې هڅې جدي دي. ولسمشر غنی دا څرګندونه د کرواشیا له ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره چې پرون د یو رسمي سفر په مقصد په کابل کې و تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي اشاره وکړه او ویل چې حکومت به د سولې د هڅو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته دوام ورکړي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شوه او مردم افغانستان او دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میداریم.
خاغلی غنی په افغانستان کې د جګړې پر عواملو او د دې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د جګړې اقتصاد او د مخدرو موادو قاچاق نړیوال تروریزم او په وروستۍ برخه کې له بهر مداخله د افغانستان د جګړې عواملو بلل او د کورنیو سیمایزو او نړیوالو هڅو ګډونې د دې جګړې د حل د لارو چارو په توګه په ګوته کړې. د جمهوریت ریاست د رسمي و پانه د خبر لمخې لولس مشر کیتاروویچ سره په دې سفر کې د کرواشیا د مسلمانانو د ټولنې مفتي عزیز حسنویچ هم شامل دی. ولس مشر وویل چې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف به له حسنویچ سره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ د دوړخیز همکاري په اړه خبري وکړي. میرمن کیتاروویچ چې په خوای د کرواشیا د بهرنیو چارو د وزیر او روس ته د ناتو د عمومي منشي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې، څو ځلې مخکې هم افغانستان ته سفرونه کړي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. هلته زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوي تصویرونه او ویډیوګانې هم کتئ شئ. خدا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. راځئ چې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلې قبل خیل او مداخلو قبایلو ترمنځ نن د دوشنبې په ورځ هم جګړه روانه ده. ځینې سرچینې وایي د ځمکې په سر د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تر اوسه د 500 پورې کسان وژل شوي دي. د باجوړ جنسي په تحصیل مامون سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د یو ځایي ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي مشال لړیو ته ویل چې بم د سرک په غاړه ښخ شوی او د ریموټ په واسطه چول شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي شمالي وزیرستان ته د جنگ له کبله د بې کورشو قبایلو د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه د 350 په شاوخوا کې کورنۍ بیرته ستنې شوي دي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځانوژون کې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 تنه نورې ټپیان کړل. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شوی او د سه شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته ویل د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکران شخړه په سفارتي حلو ځلو هواره کړي شي. د عراق چارواکي او د روغتونونو مسؤلین وایي د تیرې ورځې په بریدونو کې چې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي د دوی یو F-14 جنگي الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرق کې په یمن کې د یغنو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته وروسته لاغې ترې تم شوي چې د الوتکې ضد توغندي سره په نښه کړی شوه. او مخدونی نن په دویم ورځ هم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په خبرګون ملي ماتم مانځي. د پولیسو دغه سرتیری د ونې په پای کې په شمالي خارګوټي کومانو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شول.
مهم خبرونه مو ورته اوریدونکو سورزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینا مهمه برخه وړاندې کوي.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرې خاتمې لپاره خپل کوشونه کوي خو د دې جنگ حتمی نتیجې حاصلولو لپاره یو اوږده موده پکار ده. ادارې وایي خیبر پښتونخوا د ترهګرې نه د ټولو زیاته متاثره ده او هغه ټول عوامل کم چې ترهګرې ته وده ورکولو کې بنیادي کردار لوبوي هم په دې علاقې کې موجود دي. نو دا اوس د وخت تقاضا جوړه شوې چې حکومت په ترهګرې قابو موندلو لپاره سخت نه سخت اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا ضابطه فوجداري اتله سبا اتنه ویتر لاندې یو نوټس جاری کړی دی. هله د چپدی عمل درآمد سره به پتره غره काबू مندلو کې کامیابی تر لاسه شي. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا او بندوبسي علاقو نه بشمار ماشومان د 300 کال راس غیب دي. دا چرته دي په دې اړه پوره چانبین پکار دي او د وسلوالو سہولتکار که څوک هم وي اغه ته سزا ورکول ضروری ده، خو د دې په لړ کې د قوانینو استعمال احتیاط سره کول پکار دي. ادارې لیکي د ضرب اس اپریشن لوجي پتره غره په پیښو کې ډیر کمواله راغله دي خو وقفه سره د ترهګرې پیښونه دا احساس پخیږي چې دا ختمول لپاره به نور اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن لخوا په قواعدو کې ترمیم له وجې په مقامي انتخاباتو کې د امیدوارانو په هلو سلو کې د وزیرانو او ټول اسمبلی غړو په برخه اخصو پابندي لګول شوې ده. مخکې به دا پابندي صرف صدر، وزیر اعظم او وزیرانو پورې محدوده وه. ادارې لیکي د دینه د هغه امیدوارانو د شکایتو ازاله به وشي د چا په حلقو کې چې به د حکمران ګوند غړو د خپل د خوښې د امیدوارانو حمایت کولو. ادارې وایي مقامي انتخاباتو په اړه عام تاثر دا وي چې ولس د حکمران ګوند امیدوارانو په حق کیسی دا تاثر صحیح دی او که غلط، خو منتخب نماینده که د مقامی انتخاباتو امیدواران د انتخابی مهم چلولو نه ودروي نو د دې به په مقامی انتخاباتو خاصر نه وي. جمهوریت پاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په میچونو کې بنگلاديش یو ورځنی او شلوریز میچونه وګټل او پاکستان په ټیسټ سیریز کې کامیابی حاصل کړه. نو د دې صورتحال په تناسر کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې کارکردګي ښه کول لپاره پکار ده چې نوي لوبغاړي مخکې راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال مطبوعات ته کتنه کوي اردنو کو ایکسپریس ټریبیون د انګریزي ژبې ورسپانه ده او لیکلي دي چې په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزی د ووټ چولو نه منع کړل شوی دي او داسې وړومبی ځل نه دي د دین وړاندې هم خزی د ووټ چولو د خپل بنیادی حق نه به برخه ساتل شوی دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي د کوم لمخې چې امریکا د افغانستان د هوایی حدونو کنټرول او انتظام کوي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي د خیبر پختونخوا په دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ځای مشان او سیاسي ګوندونو فیصله وکړه چې خزې به ووټ نه اچوي او دا شانې خزې د خپل بنیادی حق نه محرومه وساتلې. د کوز دیر په حلقه پی کې 95 کې په زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو هم دا ومنله چې خزې به په دغه ووټونو کې برخه نه اخلي. ورسپانه لیکي دا سلومړی ځل نه دی چې داسې فیصله وشوه. د نوړاندې هم خزې د ووټ ته استعمال په سنسه طریقه منیکل شوی دی. په ډیرو سیمو کې دا ویل کیږي چې د انتخاباتو په ورځ د خزو له کوره وتل او بیا ووټ اچول د روایتو خلاف خبره ده، نو باید داسې ونه شي. د مئی په 8 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه ټولو امیدوارانو نه دا پوښتنه کړې چې ولې په کوز دیر کې خزې د ووټ اچولو نه منیکل شوی دی. ورسپانه لیکي کچیرې په دغه زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو ارادتن داسې کړی وي، نو باید دغه انتخابات منسوخ کړل شي او بیا له سره دغه وشي چې خزه هم پکې برخه ولري. او داسې باید نه یوازې په دیر بلکې په ټول ملک کې وشي چې پر روان وخت کې خزه څوک د دې حق نه محرومه نه کړي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختميږي د کوم لمخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو انتظام کولو. د دغه تړون د ختمېدو سره به اوس نه یوازې ډېر نړیوال پروازونه منسوخ شي، بلکې د دغه هیواد فضايي حدود استعمالول به اهم ګران شي. ای پی لیکي کچېرې داسې وشي نو افغانستان به نو فلای زون جوړ شي، کومه چې د موجوده حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دغه هیواد به نه یوازې د نورو مالی مشکلاتو سره مخ شي، بلکې دغه به په روانو د نړیوالو هیوادونو لخوا په پرمختیايي کارونو هم اثر پرې باسي. د افغانستان فضايي حدود چې د اروپایي او ایشیايي هیوادونو ترمنځ یو کوریډور دی، سارنۍ د 2000 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او یا نورې نړیوالې کمپنۍ کوي. بلخوا نړیوالې هوایی کمپنۍ لکه امیریټس، ترکش ایرلاین او ایر انډیا کابل ته ځي او ډېر بیا د افغانستان فضايي حدود استعمالوي. د افغانستان د سیول ایویشن تر مخه دغه هیواد هر کال 3.3 میلیونه امریکایي ډالره د فضايي حدودو په استعمالولو ګټي. ای پی لیکي باید افغان حکومت د امریکا سره د دغه تړون د ختمېدو وړاندې د فضايي حدودو د څارنې او کنټرول لپاره سو متبادل انتظام وکړي او د مالي زیان نه د بچ کېدو لپاره په وخت ځان لا غم وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په یوکرين کې لا هم رښتینی اوربن نه دی ټینګ شوی. مرمن مرکل دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د لویدیز او روسیې ترمنځ د یوکرين د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه. مرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیز او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د تک اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته د فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړو خيزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pay wastunzman padaw ke Moscow taraghlem zaka de dwahme nari wali jagre de pay tarasido de awiye me kalize pa munasabat mata muhim awche lawalas mashr Putin sarayaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګند کړ چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجود ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکی چې یادونه هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хеча патана да че де Русия ау Германи арики по Украин ке даравану халату по арзавана ке де таупир ла кабала ос по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له شپږ زره او سلو زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتنی مخکی پا مسکو که ده نمروکی سپاهی پا نوم ده جورشوی چلی مخی تا ده گلانو گره ای که خوده.
ده مشال لڈیو ده دوشنبه یا گل دورزی اونیس پروگرامونا
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
ده مشال مرکا
پا یوانی مبجا
ده تاریخ پانا
پا پاوکم دریو بجو
ده رنا پلور
پا پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ختیځ ولایتونو کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې کمپاین کې به څه باندې 900,000 هغه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د مقام په انګړ کې د مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په لاسونو یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره پرانستل شو. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال په قومي مشرانو او دینی عالمانو غږ وکړ چې د رضاکارو ګروپونو سره د واکسینو د تطبیق په برخه کې پوره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علمای کرامو ته سپینګیرو مشرانو ته او د زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې هلته کار کوي همدغه دی چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه له کومې همکاري وکړي تر څو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او د دغې مرض نه بچ پاتې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله مقدسی معراج د واکسینو د پرانستې پر مهال وویل
په شرقي حوزه کې مونږ 900,000 شپږ شپېته زره ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي. چې د دې جملې څخه 600,000 او 600 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي چې مونږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو. د 2-15 کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري دوی ته البندازول ګولې یا د چینجې ګولې هم ورکول کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی په ټولو میندو غږ وکړ چې په خپلو ماشومانو د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي او له مایوبیت نه یې وژغوري.
په خویندو میندو دا غږ کوم چې خپل د 15 کلن نه کته ماشومان واکسین کړي او د دې خطرناکه مرض څخه ځان وژغوري.
د ننګرهار د اج او اوقافو ریاست د اطلاعاتو او نشراتو مسؤول مولوي عتیق الرحمن پزلی هم د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې خلک د خپلو خطبو له لارې د واکسینو تطبیق ته راوبولي.
زموږ په اوقافو څومره پرسونل دی خطبه دي امامان دي دا هغوی ته زما چې دی پیغام دی چې هغوی د پولیو واکسین پیغام ټولو خلکو ته ورسي.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 کال رئیس په ټول افغانستان کې یوه د پولیو واقعه په هلمند کې تثبیت شوې ده. خو ویره څرګندوي چې د ختیځ زون په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق مخه نیول کیږي د پولیو په کیسونو کې به زیاتوالی راشي. د چارواکو په وینا د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې به دا ځل 1500 ماشومان، د نورستان ولایت په کمدیش کې به 3500 او د کونړ ولایت په چپه دره او مروره ولسوالۍ کې به تر 10000 پورې ماشومان د پولیو له ساسکو نه محروم پاتې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو بستر غبانم توره تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کړه بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکو د مدني ټولنو غړي وایي چې د افغان حکومت لوري د نویو والیانو په ګمارنه کې ځن په دې هیواد کې د حالاتو د کړکچن کېدو د نامنیو د ډېرېدو په حکومتي ادارو کې د انارشي او خپل سرۍ لامل شوی دی. په دغه اړه نجیب الله الوخیل خوست څخه راپور راکوي.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي مشال راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه ده. خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وسره وکړي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نوی والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې. خلک یې په نښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځان د نورو اغیزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
دلته امنیتي حالات د یوې ورځ نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې.
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغه نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی.
تیر ورځ د یوسفزیو د سردار او د پښتنو د ستر مشر ملک احمد بابا د زیږون د ورځ په مناسبت د دیر په چګدره سیمه کې یو درنه غونډه وشوه. په غونډه کې د پښتو ژبې په لسګونو شاعرانو او ادیبانو تر څنګ په سوونو عامو خلکو هم ګډون وکړو. شاعرانو او ادیبانو د ملک احمد بابا په ژوند او مبارزه خپل لیکونه وړاندې کړه. زموږ همکار زلان یوسفزی هم دې غونډې ته ورغلی و.
لسم مې د ستر قامی مشر ملک احمد بابا د زیګون د ورس په توګل مانځلی شي او دا ځل د دیر په چک در سیمه کې د ملک احمد بابا د زیګون د ورس په مناسبت یو درنه غونډه وشوه. د غونډې تابعیا کوونکې ټولنې غړي او د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل
زمونږ دا مشران چې دي دا ټول ډیر زیات د ستاینې وړ دي او ډیر کار کړی دی او ډیر لوی کردار ادا کړی دی. خو افسوس دا دی چې نه په نصاب کې شته نه په میډیا کې شته نه خپل اولس خبر ده نه ته خوښه گاونډیان خبر دي. نو دې وجه زم کوشش دا چې د خپل مشران خپل بچي خپل مشران وپیژني. نو ان شاء الله تعالی چې زمونږ تاریخ به راتلونکي ژوند باندې اثر انداز شي او مونږ به کامیاب ژوند ته.
د مرستيال لیکوال مل غړی بختروان عمر خیل مشال رډیو ته وویل چې د ملک احمد بابا او دا شان د نورو پښتنو مشرانو ژوند د پښتون قام لپاره د لارښود کردار لوبول شي. خو له بده مرغه د دې مشرانو په ژوند او په هغې باندې سیړنکارۍ ته لا تر اوسه پام نه دی شوی.
نن چې دا څومره ګڼ پښتانه تاسو وینئ په دې کې یوازې یوسفزي نه دي، بے شک چې یوسفزي ډېر دي، خو په دې کې خټک شته، دې کې افریدي شته، دې کې کاکړ شته، مختلف د افغانستان د لر او بر نه چې کوم دي لوی پښتانه عالمان راغلي دي. نو دا هم دغه د هغې نتیجه وه چې ملک احمد خان بابا په خپل تدبر سره، په خپل علم سره، په خپل ذهانت سره دا پښتانه یو ځای کړه، او نن هم د هغه برکت چې کوم دی دا دومره پښتانه یو میدان ته راغله او خپله خبره کوي.
د بټخیلی یو زده کوونکی خوشاله وای چې په دې غونډه کې د ملک احمد بابا د ژوند صفاتو او د هغه د لاسته راوړنو څخه خبر شو، او باید چې د نورو پښتنو مشرانو د ژوند په باب له معلوماتو باندې هم د داشان غونډو تابع وکړي شي.
دا غوی دا وړکوالی نواله تر دا غوی دا مرګ پورې مونږ تقریبا دا غوی دا هیستری نه خبر شو، دا غوی دا مقبره نه خبر شو. دا پکم ډیره غټه خبر ده چې زون په لندن کې دلته زون په یو کلی کې مونږ ته مقبره ده، مونږ دوسه پورې دا غوی وزټ لانه ده کړی چې دا کم زید او څنګه دی. اوسو
ملک احمد بابا په 1513 عیسوی کال کې د شپېتو کالو په عمر کې لدی دنیا رخصت شو، او د ملکن تانی سیمه لندن کلی په یو وړه ادیره کې اخیره آرام زید چې په مزار یې په تیر حکومت کې یو گمبد هم جوړ کړی شوی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردن کو دا مشال لري د استاد د پاره کلتوري راپور د سلیم زاده پاړه باندې. سلیم زاده د شمالي وزیرستان یو اولسي سندرغاړي دی چې د جګړې لقبله د خپل سیمې څخه به کور شوې دي. سلیم زاده نابینا دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې مرسته ورسره وکړي. زموږ همکار سیلاب محسود ورسره خبرې کړې دي چې په دغه راپور کې اورو.
سلیم زاده د قطبی وزیرستان رازمک بوری خیل کلی ولسی دونکای ولسی سندرغړای د لوشی په دکړه سندرې ویایي. د دژوند سرنګ تیریږي او د ژوند غټ ارمونیا صدای دا او ځن نور پښتنه مې ځن وکړې چې کومې په دا رنگ دی. عمر د څومره دی؟
عمر مې اوسه ښکلا دی.
د سترګو نظر دې د کله نه بایلا لای دی؟ مشال ریڈیو اور دن کی تبا دیکھ پلو خرش سندرا وہ آئے سلیم زده گلا او هم غشتنا وکړه چې زه د ضرب از پوځي عملیاتو متاثر کړه یم، خو نه مې د ملاتړ پرچا او نه مې له قومي شناختي کارډ شته. دی زیموار چارواکي دی دغه دواړه راکي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د سیلاب مسعود راپور مورده او یو بل کلتوري راپور د یوې ماشومې په اړه باندې چې حفصه بیبي نوم لري، نومې دی، د محمد ایجنسۍ ده او کراچۍ کې ژوند کوي. د خپل کور نه بېکوره شوې ده، سره د خپلې کورنۍ خو ډېر ښایسته آواز لري او غواړي چې سندرې ووایي، خو لا د سندرو ویلو هنر یې نه دی زده. زموږ همکار ظفر کریمي ورسره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی.
د حبسه په غږ کې ځانګړی موسیقیت، که څه هم د هغې دننه د یو هنرمند دشتون غمازی کوي، خو نوموړی تر دې دمه د موسیقۍ د زده کړې کوم باقاعده تربیت نه دی اخیستی. هغه وایي د شعرونو د اورېدو تر څنګ سندرې اوري او چې یو ځل کومه سندره واوري بیا یې په همهغې طرز زمزمه کولی شي.
چپ زان پوہی دی زوز گر زلی بنے چپ مام مینی دی زوز گر زلی بنے چپ زان پوہی دی زوز گر زلی بنے
پکراچے کے دا ستوگ نے لوجی حقیتا دا پختو سندرو داوری دو چانس کم وی، خود اردو او ہندی سندرو پا ہم حقی طرح زمزمہ کول حبسیتا دا چپلاس کارخ کاری.
مجھ کو ارادے دے قسمیں بھی وعدے دے دی کو ٹھکانے دے نئے بہانے دے خوابوں کی بارشوں کے موسم کو
پہنائے دا خوک اول ترنمہ ڈگ غگ با پراتلوں کی کے دو نور خلقوں کو گنو تورسی گی او کنا دا آواز با ہم لکد زین و نورو پچیر پچلورو دیوالونو کی ٹپ پاتی شی. دا هغه پښتنه ده چې وسی جواب د وخت نه مخکې خبره ده.
کما ګورین دستورو می فلونو کې پیم ستاد سوی سوی زړو په داغونو کې بیم په نصیب می شو ګری زوز کر زلی بنے چې په ځان پوهې دی زوز کر زلی بنے.
اوریدونکو د حفصه بابا حفصه بیبي په اړه راپور اورېده او اوس درنه اجازت غواړم. د سهار د دې خبرونو نه تر مازیګر پورې به زموږ د لړۍ دوام لري. خپل کوربه شاین بودی له اجازت ورکې د الله په امان.
مغبت جائے